آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر شعر اوري چې په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر لومړی مقام ګټلی دی.
ما سوځوي دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. ما سوځوي دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده.
له شاعر محمد افضل تړون سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه.
دا ته وکالو ما چې د خپلې مور ببینه خو د ټولو مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي. زه یتیم پاتې شوم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. ښاغلی محمد افضل تړون تر اوسه خپله شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. د تړون غزلې د طبیعت له جلوو مالامالې دي. مضامین یې نوي او د ارایې اندازې مهین دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي تړون سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
تړون صاحب، تاسو پوره نوم محمد افضل تړون دی او د کونړ یې. عمر به مو څومره وي اوس؟
شفق صاحب، زما عمر غالبا چې 49 کاله دی. خو د ډېرو زیاتو ستونزو سره د مخ کېدو په دغه او د انقلاب د کومو څپېړو چې موږ والي وو، نو صاحب دا ویښتان بس بېځای بېځای سپین شوي دي. ډېر مشکلات هم لیدلي دي چې په دې باره کښې ما هم یو بیت به ته ویم چې ما ویلی وو چې در په در کډه په سر مسافر چا کړم، در په در کډه په سر مسافر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم، در په در کډه په سر وګرځېدم ډېر، په هر در لکه فقیر وجړېدم ډېر، زه د غم او درد خاموش سمندر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم. نو دغه شفق صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د راروانو څو کلونو چې په افغانستان کې کوم جنګونه دي او کوم حالات دي، نو
دغه تاثیر دی. دغه کاروان صاحب یوه خبره کوي، وایي د شاعر په زړه کې دغه ښه دی چې واړه واړه ازغي مات شي، وایي د ته بیا یو داسې درد ورکوي چې د ده شعر ورسره قوي کېږي. تاسې په شعرونو کې هم دغه درد ډېر وي؟ یوازې دغه د جنګونو کیسې وي، نور مم ژوند کې مشکلات وو، که څنګه تاسې په شعر کې دغه د درد خبرې ډېرې؟
بخښنه غواړم، زه په خپله باندې په 8 کلنۍ کې د مور نه یتیم پاتې شوی یم. دا ته وکالو ما چې د خپلې مور ببینه خو د ټولو مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي. زه یتیم پاتې شوم او په 9 کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو. خو هغه وخت سره تجربه نه وه دونه، او دونه هغه علمي سطح زموږ دونه نه وه.
په دې کې به مشکل درلود چې څنګه اوس د زړه خبرې راوباسم،
خبرې راوباسم او دې اظهار وکړم د خلکو ته. نو بیا د وخت تېرېدو سره چې هغه تجربه پیدا شوله او دغه پیدا شو، عمر پوخ شو، نو داسې ورسره ورسره شاعري هم زموږ پخه شوله.
مور خدای دې وبخښي، اوس چې وفات شوې نو کوم شعر ما هغې ته هم لیکلی دی؟ خامخا به
زما لیکلی دی. په هغه وخت کې زما د 9 کلنۍ یو شعر دی چې ما ته اوس هم نه دی یاد، او زما یوه خور ده چې زه یو سوړه د مخکې د هغې بېلمه وم، هغې ما ته هغه شعر ویلی و. درې بیت دي چې زموږ د کونړ سیند راوتی و او لرګي خشاکې را وړي وو، زما د مور زما د پلار سره په جنگ وه چې ټول خلک لاړ ګوره لرګي نیسي او ته ناست دلته ګوره. نو هغه بیتونه زما نه دي یاد صاحب، خو بخښنه غواړم.
کوم بل شعر راته
ووایئ؟ د کونړ سیند چپو کې اوس هغه رنګ شته او که نه، د کونړ سیند چپو کې اوس هغه رنګ شته او که نه، په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او که نه، چې برېدې ګل شو غانټول د پسرلي په ورځو، یاران دوستان به شو راټول د پسرلي په ورځو، اوس په ګودر کې د منګو هغه شرنګ شته او کنه، په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه. نسیمه وایه چې زما یاران دوستان به څنګه وي او زما د کلي هغه ښکلي ماشومان به څنګه وي. شمه ګل شته خو چې بورا او پتنګ شته او کنه، په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه. د پیچ کونړ او نورستان په سردرو مینه، ای د کونړ د سیند په شور او په چپو مینه. د کونړ سیند کې هاغه زور او غورځنګ شته او کنه، په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه. کونړ به وي د کونړ سیند به وي تړون به نه وي، کونړ به وي د کونړ سیند به وي تړون به نه وي. زما لیلا به پښتونخوا وي خو مجنون به نه وي. بیا به تپوس کوئ چې هاغه ملنګ شته او کنه، په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه.
ډېر الله، دا داسې ښکاري چې تاسې به په هغه وخت کې په کونړ پسې خفه شوي وی، د کونړ په سیند په باغونو ځنګلونو پسې.
زه دوه خویندې لرم او چې هغه اوس په خارج کې دي، په جرمني کې دي. زما دا خویندې چې کله واده شوې ما د کونړ له سیند نه اوبه هم را وړي دي ګودر نه. ما چې شفق صاحب څونه مسافري کړې ده، زه اوس هم مسافر یم. زه په لره پښتونخوا کې اوسېږم، زما بچیان هلته مسلم دي چې بې سواده پاتې شو. زه اوس هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یم، نشم کولای چې خپل بچیان راولم. دلته کور مې په کونړ کې وران پروت دی، چې کور مې چا وران کړی دی او لرګي چې وړي دي او داسې کنډرې پرتې دي. خو اوس ما سره چې د وطن کې کومه مینه وه، کوم زه په پاکستان کې ګرځېدلی یم، که زه په ایران کې ګرځېدلی یم، د دوو دولتونو ته تللی یم، نو ما د خپل وطن مینه د ځان سره ګرځولې ده او هېره کړې مې نه ده. او لیکنې مې چې فرض یې مې لیکنه کړې ده په افغان او د افغانستان په خاوره باندې، په خپلو پښتنو او په خپل وطن مې کړی ده. صاحب
تاسو ویل چې اولادونه مو درس نه پاتې شول، ولې څه کاروبار کوئ تاسې؟
صاحب زه د موټرو رنګمال یم اوس بالحال، خو کمزوره شوی مې یم، سپینګیری شوی یم، مغز مې ډېر کمزوري شوي دي، حتی تر دې پورې چې نظر مې ډېر کمزوری شوی دی.
وایي خوب راحت په بیغمۍ کېږي رحمانه.
او صاحب زما د طرفه مې ته ډالۍ وي چې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې، زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې، دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې. زه خپل کچکول له بادشاهۍ په تاج او تخت نه ورکوم، ما چې موندلی او لیدلی کوم مقام مینه کې، دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې. چې ګریوان خلاص بې غمه خوب کا، نو به شخص کا عاشق هغه دی چې خوب خندا حرام مینه کې، دا خو نه تر څه زمانه کړم بدنام مینه کې. او وای پښتونه تا د خپل ژوندون په څه کې تیر کو، وای پښتونه تا د خپل ژوندون
په
څه کې تیر کو، تړون خو ستړی ژوندون تیر کړ د خپل قام مینه کې، دا خو نه تر څه زمانه کړم بدنام مینه کې.
ډیر الله ډیر الله. ښه اوس دغه یو کلیشې پښتنه ده چې څومره شعرونه به مو چاپ کړي وي، تاسو چې وس نه لرئ نو د شعرونو د چاپ په اړه مو څه فکر کړی دی؟ کوم چانه مو مرسته غوښتې نه مو ده غوښتې، غواړئ چاپې کوي نه غواړئ؟
صاحب ما مرستې مو غوښتې دي. زه د کونړ والي صاحب خان صاحب شجاع الملک صاحب سره هم ما کتنه کړې ده، خو زه هغه دا نه شم ویلی چې زه هغه بېنوا را ایستلی یم. خو هغه ما له وخت را کړی و چې خپل سیکرتر ته چې ته تړون صاحب نه شمېره واخلو د بیره وغواړو، خو ما ته بیا چا زنګ ونه وی. او اکسونی هم راسته رشته. بل یو د سرحداتو یو د وزیر یو مشهور دی چې د ملک محمد زرین دوی دی، ایوب زرین نومی دی، چې هغه ما سره په دې کې ډېره همکاري کوي. اوس راله هغه څه امید او تمه پیدا کړې ده. ما ته یې ویل چې تړون صاحب یو خط را کړی په ټولو پښتنو باندې، یو پیغام را کړی دی چې تړون صاحب واقعا د دې لیکنې ما لیدلي دي، کوم کتابونه چې را وړي دي دا حقیقت لري دی، ځان له د خېټې دپاره څه نه غواړي. او کوم خدمت چې د پښتنو د پاره او د افغانانو د پاره او د شهیدانو د پاره دی کړی د کوم لیکنې کړی دی مستحق د دې د جتاز د سره کومک وکي او د ټول غچاپ کوي هغه ماته چې تا ارسه برابر کړلو بیا راشي چې کوم هغه په زړه کوم
بس په دې هیله چې یو ورځ تاسو چاپ شوی کتاب مو ولولو او زه هم دغه سی بیا تاسو سره مرکه وکم په اخر کې به مو یو بل شعر واورم
ولوسی ماته یو مرګری ویل چې تلون سپ چې کله د دشمنانو د انسان ډیر شکه ته بلګ بری لارې پیدا کیږي نو ما په اصول کل چې دشمنان مشوډیر ما د بری لار پیدا کړه ران ورک شوی او خو پته مې د یار پیدا کړه منم چې رب به مې راضی وي د رازقو زنې دا تجربه مې د لږ درد په انتظار پیدا کړه هسي چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور هسي چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور کومه بانه زما وژلو لاغیار پیدا کړه زما د زړه نه څه خبرو قاتلان د مینې ما چې غوښته هغه مزه مې نن په دار پیدا کړه چې ماتوي مو قتلوي مو دا د وینو تږې خدایه چې دا کومه بلا دې په دې ښار پیدا کړه زه به راوړمه پښتنې تاله د امن ګلان زبر اولم پختنی تا لدا من گلان کمرنا د امیدونو د سهار پیدا کړه هاغه دسترګو تختیدل باغی شوی وخکا تړم تیار کی د دلبر پسوین رخسار پیدا کړه
رادیوی مجله ارجمه 12 بجې او هر سه شنبه سهار اته بجے واوری
میرمن کلتوری ټولنیز بهیر دروان کال د وګې د میاشتې پښپګوښتمه په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره تر سره کړه مشاعره ته د هیواد د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزی پښتونخوا شاعران یې هم بلل شوي وي هر کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د نورو جوایزو تر څنګ درې شعرونه د لومړي دوهم او دریم مقام د جوایزو لپاره غوره کیږي سه کال لومړۍ جایزه د اغلې زمزمې نیازی شعر وګټله دوهمه جایزه د وری سپېڅلې شعر ته ورکړل شوه او دریمه د عابدې سپوږمۍ شعر خپله کړه دا شعرونه څنګه غوره کیږي او د اغلې زمزمې کوم شعر لومړی مقام ګټلی دی په همدې باره کې زموږ همکاري مسعودې له اغلې نیازی سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم
زمزمه جانې ستړي مې شي په خیر اغلیخ پرونې ته
ډېر زیاته مننه سلام لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او مننه تاسو نه چې ماته مو بلنه راکړه او خبرونې ته مو راوغوښته
لومړی خو تاسو ته د لومړي مقام د اخیستلو مبارکي وایم که د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه راته لږ معلومات راکړئ چې دا مشاعره څنګه دایریږي څوک څوک کې ګډون کوي عمومي هدف یې څه وي دې مشاعرې
ډېره مننه رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلنۍ مشاعرې نه شمیرل کیږي چې هر کال دا مشاعره ترسره کیږي د کابل او د بیلابیل ولایتونو نه ورته میرمنې راځي دغه مشاعره جوړیږي البته دا مشاعره د دې لپاره وی چې په کال کې یو ځل یو خموکو بهیرونه لرو په ولایتو کې په بیلابیل ولایتونو کې بهیرونه لرو هلته میرمنې غونډې کوي دلته په مرکز کې هم غونډې کوي بیا د دې مشاعرې هدف دا ده چې مثلا موږ په یو کال کې سره ټول میرمنې د بیلابیل ولایتونو نه راغونډې شي او سره یو ځای شي شیرونه یو بل ته واوروي هغه کومې ستونزې چې دي په میرمن بهیر کې کوم مشکلات چې وي هغه سره ووایو د حل لارې عمومو د دې تر څنګ بیا دی کې د کال درې غوره شیرونه هم د میرمن بهیر د غړو نه انتخابي کې چې دغه درې شعرونه داوران نست وي د بېلابېلو اړخونو نه دې ته البته رایه ورکول کېږي یا نمرې ورکول کېږي چې ښه ویل، ښه شعر، ښه موضوع او د نوي اثر شعر انتخابېږي چې څه ډول یې لیکلی، څه ډول باید ولیکل شي. هغه معیارونه هغه شعر ته وي او داوران هم ورته ناست وي، درې څلور پنځه کسان ناست وي هلته انتخابېږي او اول دویم دریم درجه شعرونه انتخابوي. او د دې درې شعرونو تر څنګ غوره فرهنګیالۍ انتخابېږي چې په تېر یو کال کې مثلا ډېر کار ادب فرهنګ دوی ته چا کار کړی وي، ډېر البته د میرمنو له ډلې نه، هغه هم د میرمن بهیر د غړو نه. نو څه کال میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ هم انتخاب شوه او درې غوره شعرونه هم انتخاب شول.
څه کال تر کومه چې زه خبره یم ستاسو شعر لومړی مقام وګټه، تاسو دغه شعر چې لومړی مقام یې ګټلی دی که اوس راته په خپرونه کې ولولئ چې نور اوریدونکي او مینوال هم ترې مستفید شي او وایي ورې خوند ترې واخلي.
ډېره مننه. زما یو شعر و غزل و، البته د وروستیو حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر وحشتناک مرګ باندې، په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخونده. البته د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه، چون ما نه غوښتل د هغې یادونه پکې وکړم ځکه مستقیما نه وایم چې دا مې هغې ته لیکلی، خو هغه تاثر چې ما ته د خپل ښځینه احساس، ما هماغه شیبه فکر وکړو چې زه فرخونده یم، هماغسې یو څه مې ولیکل، هغه د خپل د زړه درد مې ولیکه. دا شعر و چې بیا داورانو انتخاب کړ، داسې غزل و چې زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. ما مې د خپل وجود ذره ایره هم ونه لیده، که نه وجود کې مې مرګونې لمبه هم شوې ده. ما سوزوي ده یو بیا بېرته رانه مینه غواړي، ما سوزوي ده یو بیا بېرته رانه مینه غواړي، زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده. یوې ښکلا زنده کوي او بل یې پړی راوړي، یوې ښکلا زنده کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده. هره خبره کې دلیل مغواړه دا مې منه، هره خبره کې دلیل مغواړه دا مې منه، په دې خبره مو ترمنځ جګړه هم شوې ده. خیر، زمزمه د خپل وجود خاموشۍ وخوړه، خو ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده، ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده.
ماشاءالله ډیر ښایسته شعر واقعا،
ډیره ډیره مننه. ژوندي اوسه، نظر مو ښکلی ده او هغه سوچ ما لیکلی و، هغه سوچ زما د زړه خبرې وي. دا چې داورانو انتخاب کړ او دا چې لومړی مقام یې ورکړ، لټول نه ډیره زیاته مننه کوم.
اغلی زمزمی اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو، دا سویل کیږي چې تاسو په دې وروستي وختو کې بهیر ته دومره نه راځي، هلته یعنی حضور مالته کمرنګ ده، علت یې څه ده؟ یا نور مصروفیتونه لري که کوم بل علت ده؟
ډیره مننه. میرمن بهیر زه تقریبا کومه، زه د میرمن بهیر غړی وم، یم با او سم با، ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولی یم. ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر. خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي، یا نظم مصروفیتونه دي، خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي، بل دندې ته ورځمه، هلته هم بوخته یم. او نو کوم میرمن بهیر ته حضوري هلته نه ورزم، یعنی دا څو موده کېږي بهیر غونډو کې ګډون نه کوم، ځینې ځینې وخت ورزم، خو بهیر سره ملګری یم، بهیر سره همکاري کوم. میرمن بهیر مجله چې چاپېږي باغی برخه کې ورسره مرسته کوم، مثلا هغه څه چې مې په واس کې وي میرمن بهیر غړو سره ټولو سره په تماس کې ما، که څه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړي په توګه را سره یو څه اړتیا ولري زه ورسره مرسته کوم. مثلا مجله چاپېدله هغه کې ټول سره یو لا خلاص شو مجله مو چاپ کړه آمدارنګ نور برخو کې د میرمن بهیر پاساز ولې تل مخ هر ځای ته چې میرمن بهیر د غړیتو پاساز ولې تللی چې میرمن بهیر کې مخ غړیو هلته ورزو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړه په دې باندې نه یادې چې بهیر تزم یا نظم خو په دې یادې کوم چې میرمن بهیر غړې ما ورسل دې تکل داد چې درسونه مې هم یو سره کم شوې دي او دند کې مې هم سستون زیات شوې نو زده میرمن بهیر غړې وم اوس ورسل دې غونډه کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې ما شیر اول سو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه ځای چې موږ ته د کار زمينه برابر کړې میرمن بهیر خپل دا هغه ځای چې موږ کې حسولي او چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف یې واځي دا نه ده چې واځي موږ لاړ شو په غونډه کې کینو دا یې هدف ده چې موږ باید کار وکړو زه چې نن په کومه دنده باندې بوخت یم دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم یا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه چې زه پانتون وایم زه حسولي چې زه باید لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کمرنګه ده خو بیا
اغلی نیازی د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګه شوی ده ما د سی اوریدلې چې تاسو اوس هغه په خوا غونډه شیر هم نه لګی یعنی شیر سره مو څه ناڅه خدای پامانی کړی ده او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیات مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شیر ولیکي څه علت ده
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ماته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پیښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی وو نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته به ښیي خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلی نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده په کې یو څه راغلی ده طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هره غونډه کې به ما نوی شعر وایي نوی غزل به مې ویله خو اوس کوم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر اړه نه لري کوم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې او دا مې هڅه ده خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرې رانه ورکه ده خدای دې بیا راولي
د شعر خاپېرې بیا درته راولي
خاپېرې ورکه ده خدای دې راولي بیرته
بس اوس هم غنیمت ده ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده خدای پاک مم داسې کامیاب لره په خپلو چارو کې که تاسو نه یو ښایسته بل شعر وورو باندې به د خبرې پای ته ورسوو
ډېره مننه یو غزل ده تا مې درد هیڅ نه کړ ټوټې ټوټې هنداره نشوم اوس هم داستا په لار ځم په خپله لاره نشوم ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظار نشوم زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگسار نشوم زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان تا ته مې هر څه وکړل ځان ته وفادار نشوم یو چا وجلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل یو چا وجلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل زمزمی زه د خپلو هیلو پیرادار نشوم
وخیار انجلی لپاچاهی مانی چخه چه یوړل د دې پوښتنې جواب په دې لنډ حکایت کې موندلای شئ چې وږمه را شیدې راوروي.
اوهیار انجلی د ایتالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده. نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځان سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مگر لورې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورښکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه په کار ده. خو پلارې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه. د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې رانه وړې، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوارکی حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه، له ځان سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بدزلی سړی نه و، خو ډېر بل هوسه، دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم. پوه شوې؟ ځه، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کېښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وی خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته ویې ویل، لور دې ډېره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نېغکۍ ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډېر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي او نه په آس، کچر یا خره باندې سپره وي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا آسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل. چې تر پخو پورې ورسېدل او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شا نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ، د دربار تولې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویشړه. ملکې پینا مېړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې کت ته پورته ګرځېده، چیغې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم. زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خو دا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ستنېږم. تا چې واده راسره کوه راته ویلي مو و چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخېژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډېرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت پابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې ورستو کې یوه د کیسو ټولګه او یوه هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. اغلی وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری ستړی مس،
مننه کور مو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بل او مان سبم داسې ده په کال کې دوه دوه کتابه می چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي. خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتابه سره برابرېږي.
شه دغه اوسني کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شیری ټولګه ده.
شیری ټولګه ده. څومره شیرونه مراغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو اویا غزلې پکې راغلي دي او ځینې څلوریزم پکې شته. یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزې وي او آزاد نظم پکې دی. او لاس دولس به دری شیرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلي وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، یوه ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي. او ښې کیسې دي، که څه هم د اوسني کیسه لیکوال په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخواني لیکل شوي دي. او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یو پنځه شپږ به نوې کیسې وي او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما په خپل مصرف چاپ کړي دي. او په خوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نورو مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داسې یو شعر که دې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي. یو هلته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي. نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کړم.
مهربانه.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته باید باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم یې ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان بولې، ما په رقیب ډېر ګزارونه وکړل. وزیری وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډېره مننه، ډېر ښایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډېرو یې سوژې سره ورته دي او ډېرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډېره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډېرې زیاتې تکرار هم شوې او تاسو هم تقریبا ډیرای کیسې مو همداسې دي، ډیر تکرار په لوستونکو نغمی.
تاسو خبره ومان صاحب بیخي سمه ده. یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کړه غونډ شي. لکه مخکې مې چې وویل، یو خدا کیسې ډیر په خوا لیکل شوې دي او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکراری دي، خو موږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دي په ځای چې د مونږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستې. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کونه وي، خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې، همدې مشکلاتو سره مخه شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراری که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ما ته ویلي دي خوښې کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه، نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي، داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ما ته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي. او قضاوت بل وستون کې ته پرېږدم، تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي او اوس چې ګورم تاسو ډیر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شیرونه چې ما کتلې دي اکثریت یې غزلې دي، خو په دې ورستو کې چې ګورم تاسو ډیر زیات آزاد نظمونه لیکئ، اله تر اته ویلې
او مان صاحب د سیدا چې ما په خوام ډیره مینا لرله د آزاد نظمونو سره، کله کله به مې لیکل خو ما به چې سم به نشم لیکلای خام به وي، وروسته بیا مطالعه مې کولای، ځنې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینا او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره ډیره شوه، نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزاد نظمونو یو کتاب هم چاپ شي.
خدای دې وکړي. کیدای شي کوم آزاد نظم مو کدای شي دې در سره پته ویل ولې؟
خو اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما نه پو زړګیا نه پوهېږم، ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو په کولو ته به دې راځي، چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې یې.
مهرباني. کیدای شي یو دوه نور هم راته ولولې.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې، د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډېره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډېره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کېږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ، ځان ډېر راحت احساسوئ، یعنی فکر کوئ چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته که له ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډېر غزلې لیکلې دي، ما خپله هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سږ کال چاپ شوي دي، څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نشم کولای، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډېرو کسانو لوستې ده، ډېرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډېرو کم دوستانو لوستې ده، هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډېرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډېر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډېره مننه کور مدان چې راغلی.
مننه له تاسو نه.
سروٹ کے والے نشی دغ خندا دے ما تسری سروٹ کے والے نشی دغ خندا دے ما ور گٹ پا سودا والے نکڑی من دزان دران غاڑ لو پنے ہو جوڑا وال چد انکار جرت اکڑو زبتا در کرم کدا
جرت کم کدن کا جرت.